don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
پاړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په چین کې د افغان سولې د غونډې له جوړېدو سره موافق دي، خو پاړه یو لړ ملاحظات هم درلودل. په داسې حال کې چې دا غونډه د نامعلومې مودې لپاره ځنډول شوې، جمهوریت ریاست وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو هیئت په جوړولو کار کوي. په موقعی په دې اړه له کابله د امریکا غک د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په چین کې بین الافغاني غونډه نامعلومې مودې ته ځنډول شوې ده، د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوي د لیست په جوړولو کار کوي او ژر به یې د چین له حکومت سره شریک کړي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په ټوله کې د دغې غونډې له جوړېدو سره موافق دی، خو په اړه یو لړ ملاحظات هم درلودل. ښاغلي صدیقي د افغان سولې پر بهیر د دغې غونډې د مثبتو اغیزو په اړه بې باوري وښوده او ویې ویل
بخش از دیالوګاس میتونه بسیار مؤثر تمام شوه، میتونه بعضی اوقات مؤثر تمام نشه، اما
دا د ډیالوګونو یوه برخه ده. کیدای شي ډیر ګټور تمام شي، خو ښایي ځینې وختونه ګټور تمام نه شي. خو په هر حال یو ډیالوګ دی او یوې حساسې مرحلې ته د رسیدو لپاره چې مخامخ خبرې وشي د کار یوه برخه ده. موږ پخوا هم په دې برخه کې زیات مخالف نظر نه درلود، خو ښه دا ده هر څه چې کیږي د افغان حکومت په رهبرۍ او د افغانستان له دولت سره د نږدې مشورې له لارې وشي تر څو نتایج یې د دې پروسې په زیان تمام نه شي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په چین کې د افغان سولې په اړه راتلونکې غونډه له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو په معنا نه ده، بلکې دا غونډه د سولې د ډیالوګونو یوه برخه جوړوي. دا چین په کوربتوب د افغان سولې په تړاو دا غونډه چې ټاکل شوې وه د روانې اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه شوې وای، د لنډ مهال لپاره ځنډیدلې او د ترسره کېدو کره نیټه یې لا تر اوسه معلومه نه ده. د سیاسي چارو کارپوهان د افغان سولې په پروسه کې د چین راښکېرېدل د دغې پروسې په ګټه ګڼي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل چې اوسمهال د افغان سولې په پروسه کې دوه اړخونه امریکا او روسیا زیات مطرح دي چې دا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته زیان رسوي.
چین حضور به د افغانۍ سولې کې له دې عمله ښیي چې دا به وکولی شي د روس یکتازي تر سوال لاندې راولي او دغه مخه ډب کړي. مونږ بل هغه یو قطبي او دو قطبي بحث څخه ووزو. اندېښنه داسې موجوده ده چې کېدای شي په افغاني سوله د امریکا او د روسیې ترمنځ تاریخي کومه شخړه چې شوې ده د سړې جګړې هغه بیا تکرار شي. نو د دې لپاره چې دغسې یو تصادم او دغسې یو ټکر مخه ډبه شي، ښه ده چې چین، ایران، پاکستان، هندوستان، ځینې نور هیوادونه هغه هم په افغاني سوله کې کیوزي.
ښاغلی ځلاند هم دا شان زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته له یوې خوا تیاری نه لري او له بلې خوا د سیمې له هیوادونو سره هم په دې برخه کې د همغږۍ پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. خو افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته بشپړ چمتووالی لري. د چین غونډه په داسې وخت ځنډیدلې چې د جمعې په ورځ د مسکو په څلور اړخیزه غونډه کې چین، روسیې او پاکستان له امریکا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر افغان سولې د بحث لپاره د یو نااعلان شوي سفر په ترڅ کې کابل ته رسیدلی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ دا واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان لپاره د لړم درویشتم ورځ ټاکلې ده. د ټاکلو څار اداره د دغه کمیسیون نه د وضعیت د مدیریت غوښتنه کوي. په موکې په دی اکلا د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تل د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست د ټاکنو د لومړنۍ پیلو د اعلان د یوې اونۍ ځان وروسته نن د یکشنبې په ورځ دغو ټاکنو د پیلو د اعلان لپاره د لړم درویشتمه د نوې نیټې په توګه اعلان کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرمن هوا عالم نورستانی یو خبري کانفرنس ته ویل چې نوې نیټه د کمیشنرانو او دغه کمیسیون د دارالانشاد چارواکو ترمنځ د اوږدو بحثونو وروسته ټاکل شوې ده.
بالاخره بامی نتیجه رسیدیم. بالاخره دی پایله ته رسیدلو. محترم کمشنران صاحبان، موږ او دارالانشا چې باید د جمهور ریاست ټاکنو لمړنۍ پایله د لړم په درویشتمه اعلان کړو.
اعلان وکړیم.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د مهالویش لمخې د تلی ویشتمه د جمهور ریاست د ټاکنو د لمړنۍ پیلو د اعلان لپاره ټاکل شوی و، خو دغه کمیسیون په دغه ورځ پیلې اعلان نکړ. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پیلو په اعلان کې ځان د تخنیکی ستونزو سربیره یو بل علت د شفافیت مسله ګڼي او وایي چې دغه کمیسیون نه غواړي چې شفافیت د صورت قرباني شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د شمیرونو لمخې د تلی په شپږمه د جمهور ریاست په ټاکنو کې 1.9 میلیون رای ورکونکو د بایومیټریک دستګاو په وسیله خپلې رای کارولې دي. خو دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو دقیق شمیر به د کمیسیون د مرکزي سرور څخه د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د لرې کولو د بهیر د بشپړېدو وروسته معلوم شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پرون د شنبې د ورځې تر پایه د دغه کمیسیون د مرکزي سرور څخه د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د ایستلو ژمنه کړې وه. خو اوس دغه کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وایي د دغه کار عملي کولو لپاره د درملوک جرمني شرکت څخه درې نورې ورځې وخت غوښتی دی.
بیا هم ستونزې رامنځته شوې وي چې د هغې ستونزو پاره هم تاسو سره زمنګ دوستانو پرس درلود. منګ هم تاسو سره دا خبرې شریکې کړې چې یو لامل د دروازې لامل او روس سلاغې نبی د درملوک ستونزه و. اوس هم د درملوک سره په اړیکه کې یو او هغه وو هغه څه چې دوبلګی دی هغه څه چې دی او باید موږ ته تصفیه کی رڼی کی رائے پاکی کی او موږ ته په لاس راوړي راکی. هغه بیا هم هغه ودی ته آماده دي چې دا تر دوشنبه در ماخامه پوری یعنی د سیشن به تر ورځې پوری موږ ته دا نتایج دی او پلاس راکی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د لومړنۍ پیلو په اعلان کې د شاوخوا درې اونۍ د ځان په داسې حال کې اعلان کړی چې دغه کمیسیون د جمهور ریاست د ټاکنو روسي پیلو د اعلان لپاره د لړم ولسم ورځ ټاکلې و. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارو چارواکي وایي چې د لومړنۍ پیلو اعلان سره د روسي پیلو اعلان هم ځنډیدلې دی. د سار ادارې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه د روسي پیلو د اعلان د نیټې په ګډون د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید څومره ژر چې کیږي وضعیت مدیریت کړي.
هغه کړنې او هڅې چې پایلو د اعلان په خاطر ضروري دي هغه هم باید روښانه کړي او بېلګه چې وخت نور ضایع شي موږ باید لاس شو د عملي اقداماتو خواته خصوصا د تصفیې برخه کې. نو کمیسیون باید غږ ده چې باید زر تر زر دغه وضعیت مدیریت کړي.
په افغانستان کې د ژمي د موسم پرانږدي کېدو د ساري اداري اندېښنه خي چې کیچي ټاکنه د هم پړاو ته لاړ شي نو د هوا په سړې دوبه د دوهم پړاو په ټاکنو کې د خلکو په ګډون ناسمه اغیزه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسیون وایي چې د ولسمشری زو ټاکنو لمړنۍ پایلې به د روان میاشې په درویشتمه اعلان شي. د ابتدایي نتایجو د ځان په لاملونو مو د ټاکنو د خپلوا کمیسیون له یو کمشنر اورنګزیب سره مرکه کړې چې ساسو پامې اوریدو ته راګرځو. د ولسمشری زو ټاکنو د لمړنیو پایلو اعلان ولې وځندید؟
موږ پلان دا و چې باید د انتخاباتو په ورځ باندې ټول معلومات او ټول ډیټا بایومټریکي مرکزی سرور ته انتقال شي چې الته و نشولو د هغې نه وروسته کله چې موږ ټول ډیوایسونه یا بایومټریک سیسټمګانې مرکز ته انتقال کړلې لږ تخنیکي ستونزې پیدا شولې د سرور کې. کوم سرور چې در ملوک دلته د دې کار دپاره دلته په داخل د کمیسیون د انتخاباتو کې ایجاد کړی، په دې سرور کې انتقال د معلوماتو ډېر په ځنډ سره انتقالېدل. بله ستونزه دا وه چې د محترم کاندید صاحبانو د بعضې ستادینو ناظرینو هم مزاحمت کولو یا مشکلات ایجادول د کار په وړاندې ډېره ستونزه چې ایجاد شوله متاسفانه د درملوک د شرکت د خوانه د شفافیت د تضمینولو په ارتباط باندې د اغېنه موږ راځي. ولې هغه کوم تاریخونه چې دوی د بعض فعالیتونو دپاره ورکوي چې باید هغه فعالیتونه په خپل وخت ترسره شي متاسفانه هغسې نه کېږي.
بله اورنګزیب صاحب، تاسې د جمهوري ریاست ته د نوماندانو مسله ذکر کړله. په داسې حال کې چې جمهوري ریاست ته نوماندان خپله د ټاکنو د نتیجې په شفافیت ډیر ټینګار کوي، څه ډول مداخله دوی کوله چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارونو ته خنډ واقع کیدل؟
دوی په خپل کاندید صاحبانو په پروسه کې په داسې کم سیاسي فشار یا داسې یو موضوع چې هغه موږ احساس کړو چې خدای نه خواسته د انتخاباتو د اعلان د نتیجې یا مثلا د پروسه سوال لاندې بوزي، هغه څه مسله نه وه. ولې بعض وختونه یو معمولي ستونزه یا یو معمولي مشکل باعث کېدای شوه چې د مختلفو ستادینو یا د مختلفو کاندیدانو د ناظرینو په منځ کې مشکل ایجاد شوه، نو هغه کار عمل ته په ټپه درېدلی. یعنی موږ ټول فعالیتونه ټول د مدیریت د نتایج هره مرحله د ناظرینو په حضور داستې کوو چې چېرته ناظر موجود نه وي موږ هغه پروسه یا هغه فعالیت مخکې نه وړو. نو بنان کله کله به چې دوی په منځ کې مشکل پېښېدلو او یا زموږ د کارمندانو سره به کوم مشکل دوی د خوانه پېښېدلو، نو دوی به دا کار د نظارت نه به لاس اخیستلو. نو دغه موضوع وه چې دغه نتیجه د خنډ سره مخ شوله.
د ټاکنو خپلوا کمیسیون ویلي چې هیڅ کله نه غواړي چې شفافیت د سرعت قرباني شي او دا کار د شفافیت په هدف تر سره کړي چې دا نتایج ځنډول دي. نو څومره مطمئنه اسي چې دا ځنډ به د ټاکنو د نتایجو د شفافیت سبب شي؟ تخنیکی سنځي بم تر هغه زمانه پورې چې وس د ابتدایي پایلو اعلان تر ټاکل شوی نه د اقرب درويشتمه تر دې وخت پورې به ټول مشکلات مالی او نتیجه به د سی اعلانې چې ټول ولسته د منلو وړي.
خو پروسه سیستمونه چې کوم سیستمونه یې جات شي دي، دا سیستم کولای شي چې فاصله او نافاصله رایې سره جلا کړي. هغه رایې چې بایومټریکي اطلاعات یا معلومات ولري هغه رایې شمیرل کیږي، او همدارنګه تر اوسه پورې چې کوم کارونه مخکې لاړ دي او د دې نه وروسته چې ټایم لاین نن دی ولستر شریک شولو د کې ټول فعالیتونه لیست شوی دي. هر فعالیت د پاره زمان په نظر کې نیول شوې ده. زه مطمئن یم چې 100% شفافیت تضمینیږي په دومره وخت کې، او دا نتیجه به ان شاء الله د سي نتیجه وي چې هیڅ نو ستونزه او هیڅ نو سوال به هیڅ چاته ورکه پاتې نشي، او پاکه نتیجه د ولست لپاره به د منلو وړ وي.
ډیره مننه اورنګزیب صاحب، کوم ودان
سلامت. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د خاصو نظامی قواو په عملیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي په کامیابه توګه هدف ګرځول شوی و چې له منځه وړل شوی دی. د امریکا غاک د سپین ماڼۍ خبریال سټیف هرمن په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
جمهور رئیس ټرمپ تقریبا د 500 دقیقو لپاره د سپین ماڼۍ په ډیپلوماتیکه خونه کې د خبرو په ترڅ کې اعلان وکړ کله چې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي قواو سره مخامخ شو په یو تونل کې د بمونو نه په ډک واسکټ خپل ځان او درې ماشومان هم وژل او پرسونل ته تاوان ونه رسید. جمهور رئیس وای بغدادي په ورستۍ و لحظو کې بغاره وهلې جړای کوله او رنګیده. جمهور رئیس ترامپ په خبر ته دوام ورکوي او وای
He didn't die a hero, he died a coward.
هی یو قهرمان مړ نه شو، هغه یو بزدل مړ شو. د ټرمپ په قول د بغدادي مړې د عدلي طب یا ډي ان ا للارې وپېژندل شو چې معاینه 15 دقیقې وخونی. جمهور رئیس وایي د دغه تروریستي سازمان احتمالي ځای ناسته مشر لا پخوا د امریکایي قواو تر نظر لاندې دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پاکستانی چارواکو د یکشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی الوتکې ته د پاکستان د فضایي قلمرو د پاسه د پرواز کولو اجازه ورنکړه. د پاکستانی چارواکو په وینا د اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو په خاطر وکړ. د آی اف پی خبری آژانس د رپورت مهم ټکی درته سید سلیمان شاه اوري.
پاکستان دغه پریکړه په داسې یو ډیر حساس وخت کې کړې ده چې په اټومي وسلو سنبال دواړو زړو دښمنانو او سیالو هیوادونو ترمنځ د همالیا د غر په لمنه کې واقع د کشمیر د درې د بشپړ ملکیت په سر داوا او لانجه زیاته شوې ده. پاکستان د دې نه مخکې 13 میاشت د هند جمهور رئیس رامنات کوین دولتي الوتکې ته هم د پاکستان د فضایي قلمرو د پاسه د تیرېدو اجازه نه ورکړې. د ای اف پی خبری آژانس په دې اړه د پاکستان د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشي د یو مطبوعاتي بیان په حواله رپورټ ورکړی چې د هند صدر اعظم غوښتل زموږ له هوایي حریم نه په خپل الوتکه کې تیر شي خو موږ ورته له اجازې ورکول نه انکار وکړ ځکه چې په همدې ورځ کشمیرانو د هند نظامي اشغال او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روانو بشري سرغړونو د غندلو په خاطر توره ورځ لمانځله. قریشی ویل چې په اسلام آباد کې د هند های کمیشنر ته د پاکستان د حکومت د پریکړې اطلاع ورکړ شوې. که څه هم چې ښاغلی قریشی دا نه دی ویلي چې مودی کوم هیواد ته روان خو په اسلام آباد کې ولړپوړي پاکستانی مامور د ای اف پی خبری آژانس ته ویل چې مودی سعودي عربستان ته سفر کاوه. توقع وه چې مودی به په ریاض کې د پانګې اچونکو هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. پاکستان سکال په فروری کې د هندي الوتکو د پروازونو پر مخ خپل فضایي قلمرو وتړل خو په جولای کې بیرته پرانیستل. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوال پاتسون او د هندي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له 1979 میلادي کال راهیسې له 10,000 نه زیات خلک وژل شوي دي چې اکثریت یې ملکیانو. په عین وخت کې د یکشنبې په ورځ د کشمیرانو په ملاتړ او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوځیانو د ظلم د غندلو په خاطر د پاکستان په غټو خورونو کې تور ورځ اول منځل شو او احتجاجي غونډې رابلل شوې وې. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په شمول سیاسي مشرانو وینا وکړه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په پاکستان کې یو مذهبي ګوند غواړي چې د عمران خان د حکومت په خلاف په اسلام آباد کې مارش وکړي. دغه ګوند وایي د عمران خان حکومت مشروعیت نه لري او هغه باید استعفا وکړي. نور تفصیل پر رپورٹ کې اوري.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د جمعیت علما اسلام د ګوند بزرګونو په لویان راټول شوي او پایتخت اسلام آباد ته د حکومت په ضد د مارش کول دپاره تیاری نیسي. د دې ګوند نطاق مفتي ابرار احمد ای پی خبر ایجنس ته ویلي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن با د کاروان مشري کوي. ټاکل شوي چې د کراچۍ او پاکستان د نورو سیمو نه هم بزرګونو کسان په بسونو او نورو موټرونو کې د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې ځانونه اسلام آباد ته ورسوي. مفتی ابرار احمد دوائی د عمران خان په مشرۍ حکومت مشروعیت نه لري او د فوز په زور واک ته رسیدلی. مولانا فضل الرحمن اسلام آباد ته روانې دونه مخکې خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دغه مارچ د کشمیریانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره هم دی، ځکه چې هغوی د هندي عسکرو لخوا د مشکلاتو سره مخ دي. ښاغلی فضل الرحمن ویل کله چې د کشمیر د ملاتړ خبره راځي نو د پاکستان ټول ولس په یوه اتفاق وي. د جمعیت علما اسلام دې مشر همدارنګه وویل چې عمران خان باید استعفا وکړي او هغه د پاکستان رهبر نه دی، بلکې په غلا او په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ته رسیدلی. هغه وایي چې موږ د 2013 کال د انتخاباتو نتیجه نه منو او نه هغه حکومت منو چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې واک ته رسیدلی. د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د دې مارش ملاتړ کړی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند تر څنګ یو شمېر مذهبي او غیر مذهبي ګوندونو هم د دې مارش سره ملاتړ څرګند کړی دی. د عمران خان په مشرۍ حکومت د مارچ د تنظیم کوونکو سره خبرې کړې او کوشش کوي چې هغوی د اسلام آباد په کمیسنډي کې ځای په ځای کړي. حکومت همدارنګه د پایتخت په ځینو مهمو لارو کې کانتینرونه ایښي او د بلواز د اضافي پولیسو هم ځای په ځای کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ټرمپ په خوانه مشاور له قاضي نه غواړي چې د پښتنې یا ماخذې د شاهدۍ په باره کې پریکړه وکړي. د ای پی د خبری اژانس رپورت به اوس په ګډه واورو.
د سپینې ماڼۍ په خوانه مشاور چې ټاکل شوې ده نن د دوشنبه په ورځ د استازو د مجلس د تحقیق کوونکو په استمایا غونډه کې برخه واخلي. له فدرالي محکمې نه غوښتي دي آیا دغه احضار اول ومني یا په هغه څه کې د همکارۍ په خلاف د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هدایت پیروي وکړي چې جمهور رئیس جعلکاری ګڼي. د ملي امنیت د رئیس پخوانی مرستیال چارلز کوپرمن د جمعې د ورځې د احضار اول نه سمدستي وروسته په واشنگټن کې د امریکا په ابتدایي محکمه کې قانوني دعوه وکړه. د لقاضي نه وغوښتل چې آیا د شاهدۍ لپاره د استازو د مجلس غوښتنو ته غاړه کیدی یا د کانګرس له پراسس نه مسؤلیت لاسته راوړي په داسې حال کې چې ټرمپ یې لارښوونه کړې ده. دغه قانوني دعوه په داسې وخت کې وشوه چې د ډیموکراتانو د پښتنو په باره کې تحقیقات د شنبې د ورځې د نادرې غونډې سره په بشپړ توګه روان دي. د اروپا لپاره د بهرنیو چارو سرپرست سیکرټری فیلیپ ریکرنا د تړلو دروازو تر شا د ټرمپ په باره کې څه باندې د 2 ساعتو لپاره تحقیقات وشول چې د می په میاشت کې د یوکرین سفیر برطرف کړی و. آیا د هغو کوښښونو په باره کې معلومات لرل چې یوکرین وهڅوي داسې تحقیقات وکړي چې هدف ورنه سیاسي وي. ریکارد د کانګرس غړو ته وویل د ټرمپ په مشرۍ مبارزې سره نارامه شوی دی چې د می په میاشت کې سفیر ماری یوانوویچ برطرف کړه او د هغو کوښښونو ملاتړ وکړ چې د دې په طرفداري شوي، که څه هم چې د بهرنیو چارو وزارت دغه تبصری خپرې نه کړې. کوپرمن چې د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې جمهور رئیس ته مشورې ورکوي ټاکل شوی د دې ته په ورته استمایا غونډه کې نن د دوشنبه په ورځ برخه واخلي. کوپرمن په قانوني دعوه کې وویل دې نشي کولی د مقننه او اجرایه دواړو څانګو د رقیب غوښتنو په استمایا غونډه کې برخه واخلي. دوی ویل د محکمې له مرستې نه په غیر دې به په خپله پریکړه وکړي چې دا به کانګرس یا د جمهوري ریاست مقام ته د اساسي قانون له مخې تاوان ورسوي. د پښتنو په باره کې د تحقیقاتو ریښه د جولای د میاشتې 15 نیټې پورې رسیږي چې ټرمپ د یوکرین جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي ته تلیفون کړی و. ټرمپ د تلیفوني خبرو په وخت کې د یوکرین له مشر نه غوښتي وو د جو بایډن او د ده له زوی نه چې د ده سیاسي رقیب دی تحقیقات تعقیب کړه او د 2014 کال په انتخاباتو کې یوکرین رول لاره چې ټرمپ کې سپینې ماڼۍ ته ورسید. ټرمپ د هغه وخت په تلیفوني خبرو کې د یوکرین لپاره نظامي مرستې چې کانګرس تصویب کړې وي بندې کړې. د په پرله پسې توګه وویل د یوکرین د تحقیقات لپاره تلافي نشته چې دې غوښتنه کوله، که څه هم چې په استمایا غونډه کې د دغه ادعا مخالفت وشو.
په کندز کې په ټولو کلینیکونو کې له 1 کال کم عمره ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو نه پرته د پیچکارۍ په ذریعه هم د ګزرن د مخنیوي واکسین کیږي. ګلرحیم نیازمانی پاړه رپورت لري.
روغتیایی مسولین وایي چې په قندوز کې د پولیو لڅاڅکو پرته له یو کال کم عمر ماشومانو ته په کلینیکونو کې د پیچکارۍ له لارې هم د پولیو واکسین تطبیقیږي. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې له څه مودې را په دې خوا اوس په نورمال ډول په کلینیکونو کې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو نه علاوه د پولیو د مخنیوي په خاطر د پیچکارۍ له لارې هم واکسین کیږي.
دغه واکسین خو تطبیقیږي د نورمال شکل باندې. مونږ هغه ماشومان چې د واکسین تقسیم اوقات لرو، دا یو کال نه ټیټ ماشومان، صرف یو کال نه ټیټ ماشومان چې هغه دریم ځل مراجعې ته چې راځي، هغه کارت ورسره وي، په هغه خوا کې ورته د پولیو یو زرقي واکسین ورته کیږي. نور ماشومان
افغانستان کې په دې خاطر ماشومانو ته په کلینیکونو کې تطبیقیږي چې ماشومان له ګوزن کېدو څخه وژغوري. په قندوز کې د WHO یا د ملګرو ملتونو د نړیوال صحي سازمان د پولیو د برخې ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د ګوزن د څاڅکو نه پرته ماشومانو ته اوس په کلینیکونو کې د پولیو د مخنیوي زرقي واکسین هم پیل شوی دی.
یو بل برنامه لرو د ګوزن د خوراکي واکسین نه علاوه په د ګوزن د پیچکاری واکسین هم کوو، د پولیو زرقي واکسین د ITV په نامه.
د سیمه خلک وایي چې دوی د ټولو هغو کارونو ستاینه کوي چې ګټه یې خلکو ته رسیږي. دوی په قندوز کې د پولیو د مخنیوي لپاره د سیمایزو مسؤلینو هڅې سته. یو زیاتوي چې دوه کاله وړاندې په دشتیرچی کې د یوې ماشومې په ګوزن د اخته کېدو نه وروسته کتلوي معافیت د پولیو د مخنیوي لپاره پوره هڅې کړي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی د پیچکارۍ له لارې د پولیو د مخنیوي د واکسینو په اړه داسې وایي:
پولیو واکسین خوم کړه د ماشومانو ته اساس کواله، ته اوس له دومره خبر شوی چې پیشکاریګانی راغلی دي، ستنی راغلی دي، او ان شاء الله خپل ماشومانو د پاره به اغستنی موکو. دا اولین ځل ده چې زه خبر شوم چې قندوز ته د پیشکاری د نو واکسین راغله. د تر اوسه پر خونه و
په قندوز کې په تیرو دوه میاشتو کې د جګړو او نامنیو له امله د پولیو کمپاینونه نه دي تطبیق شوي. د کتلوي معافیت مسولین وایي چې دوی به په سیمه کې د نسبی امنیت پر نو سره په ټول قندوز کې د پولیو د څاڅکو کمپاینونه تطبیق کړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعته سارنې خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتور رسیده. د تل په سیر په لاندو شیبو کې د دریخ خبرونه اوریدل مهیروي.